خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفینه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشوم توپ اخیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره سیړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث دې ته ځانګړی شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یوه برخواله ملاله کلیواله وایي چې ماشومتوب یې په کلي کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغېز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی، لکه د کلي په رنګونو کې ښایستونه کې یعنی کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو ویالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چنار، زیړی لمر او همدارنګ ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
دې نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه په پښتو شعر کې چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډېر محدود رنګونه کاروو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګ زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
د خړ رنګ پې ور زیات دی، شفق پخوا هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوي دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار له نورو شاعرانو اخیستی دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، له نورو شاعرانو هم دا اخیستی دی؟ تاثیر یې در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته هماغه کلیوال چنارونه درېدلي؟
نه، دا زما خپله تصور ده، لکه دا خپله زما ماشومتوب زما په شاعرۍ باندې اغېز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه به یې په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې د هغې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به په کې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي یا مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نشو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللې یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع زما هدف دا و چې هماغه د شعر څرک کله ناکله نه وي، یا د شعر هماغه الهام کله ناکله نه وي. نو لیکوال یا شاعره ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې ستاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له اساسي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید سیناوې د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همداسې د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اورېدونکی د شعر کلي ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته مخه د کلي هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه سوه دی. اما هغه زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځرې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی. نو بیا ما له خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی. نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان سپوږمۍ پکې پړق وهي سهار وخت، هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللی یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي. ګورم هلته هدیره جوړه شوې، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له اخلي کلیوالي مننه. د دې او د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د بحث د برخوالو نظرونه د مشهورو ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی، راپورې په خواله رسنیو او یو شمېر ویبپاڼو کې هم خپور شوی دی. په دې بحث کې شفیقي خپلواک د مشهور لیکوال ویرجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي وولف د ماشوم توپ خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلي دي چې پرچنوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثرو کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکاره دی. بل لیکواله نوید خوشبو بیا وایي چې د انسان کرکټر او شخصیت له لوی سره د ماشوم توپ له پیښو رنگ اخلي. میمونی کامران بیا کوچنوال هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي. د بل لیکوالي ځولې لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیس لرلې شي. ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې ده. وای چې د انسان په لاشعور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلېږي، چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاده. فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشومتوب کې تشکیلېږي. ګلالۍ مومن ته د ماشومتوب خاطرې او تجربې د لیکوالو او شاعرانو د الهام سرچینې ښکاري. نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړي بیا به په بل فکر پسې ولاړ نشي. فرزانه ترکه خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وای د زړشت سپین تارونه مهم د ماشوم توپ لار شفه رنگی دلیدی د شوزو د انلاین ادبی بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی بهیز بیا پدی پاور ده چې د ماشوم توپ دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر سي هیروي لړ سي پیاجوي لاغلی که هیڅ سره لیمه ودان هم نه سره ده دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشوم توپ بد شرایط تروري نو په لوینې کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس یې هاغې زمانې ته ورولي په دې لټ کې یو هم سوریایی فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس دی د ده په نظر شعر یوه ناویلې خبره ده یا لږ تر لږه یوه بې ځوابه پوښتنه او د یوه ناڅرګند څه لټه د لومړۍ خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو هم بې ځوابه پوښتنه طرحه شوې او هم د ناڅرګند شي د لټې هڅه احساسولی شو د ادونیس شعر کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی څیره یې ناشنا وه څه یې نه ویل روان و یوه بل ته مو په پټه خوله کتل زموږ ګامونه لکه سین چې درومي ناشنا له اصله یو یو ځای لکه پاڼه چې شمال یې رپوي سره بیل لکه ځنګل بوټی دلی دی لمځکي اوبه کړی موسمونو ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس او څه به سره وایو په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابین نومیږي په پټي کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه ده احساس کړې د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوه شي چې دی څوک دی خو ځواب ورته نشته بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه څرنګه وه خو ځواب نشته په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوه شي د هر هڅه فلسفي ښکاري د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپریږي په مرکه کې ویلي په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهیږو چې هویت څه مانا آیا هویت په میراث اخلو هویت ثابت دی نه بدلیږي که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی انسان په فکر او عمل ابتکار کوي همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي ګمان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي ماشوم معصوم دی خام دی د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والي احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي مشران د ماشومتوب د له لاسه تللیو وختونو حسرت کوي شایي همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري ذهن یې ماشومتوب ډکوي بل لور ته ماشوموالی انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی له ادونیسه په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې ده په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده ټول مري یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالی یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوی دی خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او ده بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی د ده په نظر مرګ مشکل نه دی مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوختي ژوند یې هېر دی دوی مرګ راژوندی کوي دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو وړاندې بیا له داسې چا سره شغېدلیم چې تر اوسه په لسګونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته یې سپارلی دي چې خلک یې واوري د تورې جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلاند ده د آزادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي رالېږلې مننه ترې کوم او کیسه یې سره اورو
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده. د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم، وریځ ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي. ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې. دواړه د ښار په یوه څلولار کې سره مخامخ شوو. بې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه. ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه. لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ. دې هم ماسک لرې کړ. موبایل یې راوایسته. دواړه یو ځای کمرې ته ځیر شوو. عکس یې واخیست. بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. دې د واورې صفتونه کول. ما له یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه. دې مایکروفون خولې ته نیولی و. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار روزګار ورخراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې. بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیست، دې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالېږلي وو. لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې 15 ځله وکتل. تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې. واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د بلبل په نوم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په شخص ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدلی شي 500 کتابونه په خپل شخص ثبت کړي دي. له ښاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زه ورته یو کوچنی سټوډیو لرم. سټوډیو کې کتابونه ثبتوم، هلته یې ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخته پروسه نه ده که چېرته داسې منظم سټوډیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډېر اوږده اوږده هم وي، چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي. غږ ډېری وخت ستونی یاري نه کوي، ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستوني کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله. د ریکارډ برخه یې، د ایډیټ برخه یې، دا سخت چاري دي. نو موږ ته د خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره به دا د زحمت په ځان باندې منو او دا مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله چې تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ شخ باندې لولې کنه، زه د راډیو دی بیان په صفت خپل تجربه کله اوریدونکو سره شریکه کم. کله ناکله چې یو مطلب لولو، دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي، او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولې، تقریبا څومره مخه یو ځای لولې په لوړ شخ باندې او په وقفې په شکل باندې ټوله ثبتوي که څرنګه؟
فرق کوي کتاب. نو چې کتاب څومره دی، د کتاب زخامت څومره دی، سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږده یا ډېر د لیکلو دغه شیوه یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وی یعنی لوستل ډیر آسان کوم تکلف نه وایي په دې کې باز د خدای بخښلي نصیر احمد احمدی صاحب یادونه وکړم چې ډیر ضرور دی هغه داسې کتابونه لیکلي داسې ناولونه لیکلي چې دا اول نه تر اخره پورې سړی په یو ساعت باندې وایي سړی نه سړی کوي او غږ کې وي رښتیا دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي چې یو څوک په ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی نو بیا ورته ګورم ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی تر دو ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم. داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره. په ناول کې مختلف کرکټرونه یې د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمې هم سره فرق لري. په هغه وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر آواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخ باندې؟
ناول کې کوشش مې کړی دی چې داسې یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ کوي خو داسې مې نه ده کړی چې د کرکټر په آواز باندې هغه زه وکړم. دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري.
دلته او بخشه دلته په مکالمه کې کله نا کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې الته په لوستلو په وخت باندې ته پوهېږې چې دا د بل چا خبره ده. مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلي چې فلاني وویل چې زه داسې کوم نو کله نا کله نثر ورته بدلوي او کنه
دا دا نو بدلیږي ورته اوس دغه طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي پلانه مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دی وخت کې زه یو خو دغه خپله درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت په کې راشي او ورته بدل کړم د طرز.
مثلا د دې لپاره چې اورېدونکي په دې خبره باندې یو څه ډېر پوه شي مثلا یو لیکوال لیکي فلاني میز په سکو وهه زه بازار ته نه ځم دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته د انسي دلته کچرته په وینا کې دا سيونه وایي سي پلاني میس په سکو وه او وی ویل نو بیا دغه بل جمله باندې ممکن اوریدونکو پوه نشي او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدې مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شي نه
دا خو البته په د لیکوال پورې د تدیر هدف کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هغه څه رقم لیکلی دا متن که چیرته هغه متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل شي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي نو اشتباه به بیا پکې راځي. زه فکر نه کوم زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار هم ورباندې نه دی کړی چون دغه هم نوې ده د کتابونو د ثبت مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار هم نه دی شوی او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسس همېږي او ښه کېږي.
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې و. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې د دوی ډېره علاقه په ناول کې ده او ناول کې هم زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه دی او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لغه کتاب پلورنزی چه دا کتاب چاپ کرده ده لیغوی مو اجازه خیستی؟
ما اجازه خیستی او کم کتابون ازی سبتاون دیغوی پرده کپی رایت حق لرون کسر از خبری کم
لشاغل حکمت څخه په مننه له همدې مرکې سره د ازادي راډیوي مجلې دا غن روان غاړو زحمت چې بر لته سوې اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل
facebook.com/azadiradio
ما خوب لته په دارو چې زته سر په نایو پجے پجے خبرے دزڑا خالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پاپدارو چیزتا سر پاپلائیو ما خوب لیتا پاپدارو چیزتا سر پاپلائیو پجے پجے خبرے دزڑا خالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پاپدارو ما څخه کتابې پکې واړه غزلونه ول ما څخه کتابې پکې واړه غزلونه ول تاسو رمي ناوي د ګلزار په تماشایو ول تاسو رمي ناوي د ګلزار په تماشایو پشے پشے خبرے دزڑا خالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پخارش موترے برات لبرایا پتارونو لیندی کشیو موترے برات لبرایا پتارونو لیندی کشیو پپم پزیر جارو زی مجھے ماہو پنوائیو پپم پزیر جارو زی مجھے ماہو پنوائیو پشے پشے خبرے نظر حالیو بلوائیو ما خوب لیتا پختائیو تکل وار خوب پیلرے سواڑ کامرانی تکل وار خوب پیلرے سواڑ کامرانی شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو پجے پجے خبرے دزڑا خالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پفتارو چیزتا سر پکلایو پجے پجے خبرے دزڑا خالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پفتارو ناگاہ لگے خوب دسغر پواترا وشومو ناگاہ لگے خوب دسغر پواترا وشومو نتاوے ندی وصل زتا کار سر جدائیو نتاوے ندی وصل زتا کار سر جدائیو سو پایم پا دنیا کی دچا کار را سر نشتا سو پایم پا دنیا کی دچا کار را سر نشتا یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخایو یو زیم یو دی غم دی سر پاڑ پا پا آ آ آ آ